az a dibasit.
السلام علیکم د ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته اخراغ لست نوریاس نوریم د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په پایل کې لړ خبرونه د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې ملي مقاومت په نوم د جبهې دی او وژل شوی قومندان یار محمد او د او تو ملګرو مړی نن د پنشیر ولایت په خنجولس ولای کې خاورو ته وسپارل شو. د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکو نن ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو ورته اجازه ورکړې ده چې د هغه ورسره د وژل شو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دو زامنو یو ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنجولس ولای کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلې وه. طالبانو دا رد کړي چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 9 بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند د سړک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې ټول 15 واړه وسلوال ووژل شول. د دوی په خبره دغې وسلوالې ډلې غوښتل عامه نظم ګډوډ کړي خو هغه نه دی ویلي چې دغه وسلواله ډله په چا پورې تړلې وه. د افغاني سرې میاشتې ټولنه په لوګر کې له په سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان وهلي احمدزي ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې چې د سرې میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې وې 1500 کورنیو ته وویشل شوې.
هر یو کورنۍ ته 1000 کیلو اوړه دي او 10 لیتر غوړې دي 40 کیلو وریجې دي 1 کیلو چای ده 15 کیلو بره ده 8 کیلو لوبیا ده او یو پاکټ بسکټ ده.
ورسته یو سیلابونه په لوګر کې تر ډیره په خوښۍ ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوې دي. دغه راز ویل شوي 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته وده په برخه کې روزنه ورکړل شي. افغانستان چې اکثریت وګړي پر کرنه بوخت دي کارپوهانو په باور په دې برخه کې د خزو ولټیاوي تر ډیره د کورنی اقتصاد لپاره کېدو سره مرسته کولای شي. د روسي چارواکي وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسي د یوې جټ پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 1500 ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوي 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې 9 پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې ډېر مرګ ژوبله وګړو ته ملکي وګړو ته اړولې ده. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېده چې د 2012-2013 کال وبخې د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتې لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتی لاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي. ازادي راډیو او ریا وړاندې په خبرونه کې دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورزي ځکه چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د کار کولو اجازه نشته. د دې ادارې یو شمېر خزینه کارکونکو وایي د خپلو کورنیو سرپرستی کوي او له کار کولو پرته ورته ګرانه ده چې خپل ژوند وچلوي.
وای هیڅ کار مکوي، دروازه درته پرانیستې ده، ولاړې شي او په کور کې نه. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي.
په دې اړه مو چې د طالبانو دغه اقدام به آیا ښځې په ټولنه کې یو مخلف فعال ګډون څخه بې برخې نه کړي د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړي.
کدی په لوی لاس د صحنې نه وستل کیږي وخت دی خو کیدا چې څه هم شته چې د حقوق د کور سرپرست نشته د خپل د کور سرپرستی کوي.
په جرمنی کې مشت افغان کډوال وایي هغه چې لازم ده ورته د جرمنی حکومت توجه نه کړي.
خونه به مشکل پیدا مشه نو تر
کور ډیر پستونځ پیدا کیږي په ډیر ستونځ خو کسبین کارت ولري او لګښت ل خپل جیب ورکې نو کور درکول کیږي.
تبدا سوال کده چې جرمنی د نور شاوخوا و د زر افغانانو د منلو ژمنه کړې ده. د خبرونه دوهمنی مې کړي ازادي راډیو دوهونی ز خبرونه مهروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقونه.
در دې شی بي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کارکولو لپاره نن ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کوي.
دا د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د نن د هغو خزو د اعتراض غوونه دي چې د اداري چارواکو نن په یاد وزارت کې لکار کول ما نکړي. د خزي وای د طالبانو پر رژیم کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدینن ورته ویلي چې د دې وروسته د وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. دغه خوځو له قوله دوی د خپل کورنۍ سرپرست دي او بیل دي چې کار وکړي بل هیت سلار نه لري. د دې وزارت یوې کارکونکو چې نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ویلي باید ولاړ شي او په کور کېني.
وای هیڅ کار مکوي دروازه درته پرانیست ده ولاړ شي او په کور کېني. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخرو؟ موږ بیان نن دوی وژني او یا به هم خپل کار ته ځو.
معترضو مېرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولي چې پکې لیدل کېږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خوځو د وستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. حخوا ازادي رادیو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم تر لاسه کړی چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پرمحل یې کړی. هغه په خپل خبرو کې وایي د دوی د قانون لمخي نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای.
تاسو په فکر کې وایئ چې موږ خرڅو کار کوو؟ د تاسو د کار کول په امن ځانګړي نظام باغی کی تاسو کې پر جواز درکړی و چې څه کوي شي کولو دي. دا هیڅ اسلامي نظام دی اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې څه دني شي کوي دي سړی چې یو ځای په وی داري کې کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت لخزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمعرفي کړي څو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپل خبرو کې خوځو ته د ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي چې دوی د پریکړې په خلاف اعتراض وکړي دا به د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خځې وایي چې نوموړي له یوې غرفې خبرې کولې او دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې پریکړې په اړه پخت خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نه شو. تر خو مو د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد هم د دې پریکړې په اړه پوښتنه وکړه خو د راپور تر خبرې دوی ځواب را نه کړ. له دې وړاندې د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکي په کور کړی او ترې وغوښتي وو چې د ځان پر ځای کوم نارینه ورمعرفي کړي. طالبان داسې مهال ورځ تر بلې په افغان جونو خوځو محدودیتونه زیاتوي چې تېره اونۍ متحده ایالاتو د دوی په یو شمېر چارواکو د خوځو د حقونو د نقض له امله د ویزي بندیز ولګاوه. تر خو یې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله د سفرونو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویل چې له دې وروسته د ادارې ته د کارکولو لپاره نه ورزی. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته وویل د بشري سرچینو رئیس ورته دا خبره کړې او ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. په دې اړه مې مخکې د ښځو د حقونو له مدافع فعال ماریا توتاخیل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه اقدام څه ډول ارزوي، آیا ښځې په ټولنه کې له فعال ګډون څخه بې برخې کیږي؟
بالکل دا خو معلومه او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې خزي نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي هسې به پرمختګونه کوي. بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. د هغوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د ثانې نه بهر وباسي. لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستلی او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضل شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغسې په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولای. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي. او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، دې ولس ته یې وړاندې کړي، زامنې شهیدان ورکړي دي، حتی بعضې کونډې مختلف برخو کې هغه متضررې ښځې همدغه افغانې ښځې دي چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی دې کار ته نه راځي. تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، د خپله د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یوه ښځه چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه د هغې په ځای باندې کار وکړي؟
خیل دغه هڅې چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روانې دي، طالبانو باندې فشارونه راوړل کېږي چې باید د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي. دا اوس تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا دغو فشارونو برعکس نتیجه نه ده ورکړې؟
زه د فشارونو اصلا فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وي نو تغیرات به موږ لیدلي. اوس ګورې تاسو په ایران کیوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کېږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کېږي، هغه لاریونونه حمایت کېږي د ایران د حکومت په وړاندې. مګر په افغانستان کې کله چې مېرمنې د خپلو حقوقو دپاره راپورته کېږي لاریون کوي، په هغو ډزې کېږي، هغه تضحین کېږي، هغه وهل کېږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه کوي. صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نه چی نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي. که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې به د یو مېرمنې په حق کې زیاتی کېده، نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، ضرب تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو حالت زه نه وینم. کله ماته داسې شک پیدا کېږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان مېرمنې د په همدغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې، یعنی دا ډېرې پوښتنې دي چې خپله افغان مېرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر همدغه وخته پورې د افغان مېرمنو حالت تغیر
کېدی. څه کولی شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدی شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسیلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیوال ټولنه؟
د امارات جوړېدو سره د نړیوال ټولنه مختلفو برخو کې امارات سره مرستې وکړي. همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي. اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې ونه یو اونۍ دي کابل میدان وایي چې ډالر روان دي، مختلف مرستې روانې دي. دا د څه شي لپاره دي؟ دوی هغه داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حق خوري. دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. دغه مرستې د څه شي مرستې دي؟ د چا لپاره دي؟ او دا مرستې چیرته ځي؟ یعنی دا هغه مختلفې پوښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخو کې کوي؟ چې هغه برخې کې د ښځو په برخه باندې ولې دوی سترګې پټې دي؟ دوی کولای شي، یعنی یو د رسمیت موضوع ده چې تر اوسه پورې دوی نه پیغام چایم په کوم دلایلو باندې هغه دوی منلی وای. زه چې دوی اړیکې د اوسنۍ ادارې سره ګورم، ډېرې ښې دي. نه پوهېږم چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړاندې دي. دوی کولای شي هغه مرستې پرې ودروي، دوی کولای شي جدي اخطار ورکړي، دوی کولای شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ مونږ ستاسو سره په هېڅ برخه کې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو، همداسې یو خواته کېدی شي، همداسې جدي اخطار ورکولای شي. ولې ښځې دغسې د صحنې نه ویستل کېږو؟ همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولې، همدا شل کاله په برکت د نړۍ همدا مېرمنې په همدې ځي ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولای شي. تاسو وګورئ، موږ نارینه روباټ ساز نه لرو، موږ نجونې روباټ ساز لرو چې یعنی ډېر په شایستګي سره د افغانستان استازولي کولای شي. نن هماغه نجونې همدغې ته ورته، نن نجونې ټولې په کورونو کې دي، د خپل سرنوشت خبرې نه دي، در به در هر خواته مسافرې دي. یعنی ولې د افغانستان حالت دې خواته روان ده؟ دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده. او دا فشارونه چې دي، وایي افغانستان خلک دومره اوس ناپوه یې چې څنګه دوی ورته فکر کړی. دا فشارونه نه دي، دا هسې یو نمایشي حرکت دی، او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي.
د خزو د حقونو مدافع فعال ماریا توتاخیل و چې پر خزو د طالبانو د حکومت د فشارونو د زیاتې دو په اړه خپل نظر سره شریکو. مخکې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بهتر رسنیدونکو چارو وزارت د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
بیا هم د ښځو له موضوع لرې نه ځو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړېدونکې غونډه کې به د افغان ښځو په وضعیت او د دوی د بشري حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو مفصل بحثونه وشي. دا غونډه ټاکل شوې بل سبا جوړه شي. تفصیل د امید ظهیر مل پرپورټ کې.
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکی وي چې د اکتوبر په 10 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نږدې هره ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سر ټکوي. د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یوه خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق نن ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنۍ وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دې جلسه گزارش سالانه
دی غونډې ته به د ښځو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي عمومي منشي به د خپلو سپارښتنو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو ښځو د حقونو ملاتړ دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دی مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخي مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والی دي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د درې واړو مېرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او آن له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا داسې مال د ښځو، سولې او امنیت په اړه ګډه غونډه راغواړي چې په سیمه کې د افغانستان په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او غوښتنې هم ورسره بلې جدي کیږي. تازه د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ، د افغانانو په مالکیت او د افغانانو تر کنټرول لاندې د پخلاینې د بهیر پر دریس ټینګار کړی. خغلی شنکر د دوشنبه پورې سرعت کې وی غونډې ته وویل افغانستان کې غمجنی پیښې کیږي خو هند دانش ټاکلی چې هلته څه کیږي. د دله قوله افغانان باید وټاکي چې په افغانستان کې څه کیږي. جی ایس شنکر وایي دا باید افغانان معلومه کړي چې په هیواد کې څه روان دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړي د افغانستان په اړه هغه څه چې د هند حکومت کولای شي دا دي چې په سخت وخت کې له افغانانو سره مرسته وکړي. جی ایس شنکر په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو حقونو ته په اشاره د سیاسي ډګر پر ټولو برخو غږ کړی چې د یو سوکاله او خوندي راتلونکي لپاره د لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو خلکو د هیلو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د بشري حقونو د څاري او بریتانیا میشته مؤسسه وایي طالبانو میاشت مخکې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي یو شمېر اسیران وژلې دي. لبلی خو طالبانو د پنجشیر په خنجول سوالی کې میاشت مخکې د ملي مقاومت د جبهې د یو شمېر وژل شو وسلوالو مړو خښولو ته اجازه ورکړې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
د یو تازه راپور پر بنسټ طالبانو په پنجشیر کې وویشتنه اسیران وژلې دي. ایشوټډ پریس خبری اژانس ویلي برېټانیا کې د افغان وجنس یوې غیر انتفاعي پروژې نن یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې دا وژنه تیره میاشت شوې ده. افغان ویټنس هغه پروژه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه معلومات او اطلاعات راټولوي، شننه او څېړنې کوي. د دې نوی راپور پر بنسټ د پنجشیر په یوه سیمه کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې پر جنګیالۍ و د طالبانو په حمله کې دغه کسان اسیران شوي او په ډزو وژل شوي دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوي وو. وړاندې راځي یو له هغه ویډیوګانو چې د افغان ویټنس لخوا تایید شوې ده. 15 سړي پکې ښکار شي، سترګې او لاسونه یې تړل شوي او وروسته طالب جنگیالي پرې د 16 ثانیو لپاره ډزې کوي او وژني. ایشوټډ پریس د افغان ویټنس په حواله ویلي لسګونو سرچینو او د ټولنیزو رسنیو عکسونو او ویډیوګانو یې پلټلی او موندلې ده چې یوازې لس سړي د دری اپا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ایشوټډ پریس راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ویلي یو هیئت په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شوو ویډیوګانو په څېړنه بوخت دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد روسه په ډېر څه نه دی ویلي. د راپور پر بنسټ هغه تیر میاشت ویلي وو چې طالبانو د مقاومت جبهې څلویښت جنگیالي وژلي او لسلو څخه زیات یاسرین کړي دي، خو هغه د دغه څلویښتنو د وژل کېدو د ترنګوالي په اړه څه نه و ویلي. بلخوا ازادي راډیو موندلې یو له هغو کسانو چې تیره میاشت د پنجشیر په خنج کې له اسیر کېدو وروسته د طالبان لخوا وژل شوی د مقاومت جبهې یو قومندان یار محمد و. هغه له خپلو دوو زامنو یو ورور او 15 جنگیالیو سره وژل شوی و. اوس یې د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د یوې میاشتې هڅو وروسته اوس طالبانو اجازه ورکړې چې د دغه کسانو مړي خاورو ته وسپارل شي. د خنج لپاره د طالبانو ولسوال مولوي شیر علي دغه خبر ازادي راډیو ته تایید کړې ده. خو دا چې دغه وژلو شوو کسانو جنازې ولې په زنډ خاورو ته سپارل کېږي څه نه دی ویلي. د خنج ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي مخکې طالبانو دوی ته اجازه نه ورکوله چې دغه کسانو جسدونه له غره راښکته او خاورو ته یې وسپاري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر اعلان کړی و چې یو هیئت پنجشیر ولایت ته لیږلی څو دغلته د بشري حقونو د سرغړاویو د ادعاو څېړنې وکړي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایلې نه دي روښانه شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په جرمنی کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازم ده ورته د جرمنی حکومت توجه نه ده کړی او دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د په داسې حال کې ده چې جرمنی له افغانستان نه د 30,000 نورو له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده. په جرمنی کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په موقتی کمپونو کې اوسي او ورته د سرپناه ستونزه په خپل حال پاتې ده. نور تفصیل پدې راپور کې
فقط یک 14 ماشین بر 60 فامیل مونده.
دا د هغه زرګونه افغانانو لډلې یو دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیازلي وکمنې لپاره وروسته جرمني تکړه وشوې دی. نو موړې اوس مهال د جرمني په مونشن خار کې په ام یو لن محلي کور کې لخپلې کورنۍ سره ژوند کوي. دا چې نو غوړې د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وای لسګونه کورنۍ په داس یو څلور پوړي ځوادانې کې اوسېږي چې د ژوند کافي اسانتیاوي نه لري. نوموړي ازادۍ رادیو ته ویل چې په جرمني کې د هوا په سړېدو سره ماشومان ناروغان شوي، خو د کور د ګرمېدو اسانتیاوي هم نه لري. دای وای د ځنګړی په خلنځي او حمام نه موجودیت او په خونه کې د څو کسانو اوسېدل هغه ستونزې دي چې د افغانان ورسره مخ دي.
اصلاً معلوم نیست.
لا معلوم نه ده چې تر کومه وخت بدلته یو. آن ویل کېږي چې خای دوه درې کاله همدلته په نامعلوم برخلیک کې پاتې شو. مخکې هم ځنې یو کورنۍ زیات وخت دلته تیر کړی، وروسته یې کورونه پیدا کړي دي. نو موږ نه پوهیږو چې دلته به تر څه وخته پراته یو.
دغه افغان کډوال وایي د ایم لنډ محلي کورونه په جرمني کې د خصوصي شرکتونو له لوري اداره کیږي او د جرمني حکومت یې له ستونزو نه دی خبر. د ادعا کوي چې افغان کډوال د دغه شرکتونو د مسؤلینو له لوري په یو شکل غواخل کیږي چې باید د کورونو ستونزې شریکی نکړي. د دې هیواد په نورنبر خار کې یو بل افغان کډوال چې په ایم لنډ محلي کور کې اوسېږي او نغوړی نوم یې په راپور کې خبر شي وایي څلور میاشتې کیږي چې په دغه کور کې اوسېږي. د ادعا کوي چې په یاد شوي خار کې د افغان کډوالو په پرتله د اوکراینی کډوالو ته ډېره پاملرنه کیږي او ډېر کم افغان کډوالو ته کورونه ورکول کیږي.
خونه به مشکل پیدا مشه نوترت
کور ډیر پستونز پیدا کیږي. په ډیر استونز خو کسپین کارت ولر یو لګښت لخپل جيبه ورقینو کور درکول کیږي، خو کده جاب سنټر سره وینو زینې بیا قرارداد نه کوي،
بعضو قرارداد نه میکنه.
د ټینګار کوي چې د ایم پو کورونو کې د اوګد محل لپاره ژوند کول ستونزمن دي. هڅه مو کړ چې په دې اړه د جرمني د حکومت او د کډوالو د ملاتړو بنسټونو نظرونه هم واخلو، خو بریالي نشو. په جرمني کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې IOM هم په دې اړه زموږ برېښنالیک ځواب نه کړ. افغان کډوال په داسې حال کې په جرمني کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې تازه دغه هیواد له افغانستانه د نورو او ډیر زره له خطر سره مخ افغانانو د وستلو اعلان کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوی د زیانګالو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوای له عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کاوه، او یا سیاسي، فرهنګي او ورزشي فعالیتونه یې درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلاتو، هویت یا مذهب په خاطر له کوم خاص تاوتریخوالي سره مخ دي یا یې په خوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغو ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي وي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په دې پروسه انتقاد کړی او ویلی دی دغه شرط چې دې پروسې ته یوازې د افغانستان د دننه خلکو غوښتنلیک جمع کولی شي باید ترې لرې شي. دغه سازمان ویلی دی هغه افغانان چې اوسمهال له دې هېواده بهر د کډوالو په کمپونو کې د ژوند سختۍ تیروي باید له نظره ونه غورځول شي. جرمني د اروپایي ټولنې یو له هغو هېوادونو دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنۍ راوروسته ډېر شمېر له خطر سره مخ افغانان دغه هېواد ته انتقال کړي.
وهمونه دلته په جرمني کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازم ده ورته د جرمني حکومت توجه نه ده کړې. ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویم تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی تمریناتي لوبه پرون له بنگلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. په دې اړه مو په فیسبوک پانه کې لتا سو پختلیو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ورسته او بریاو ته په پام څومره خوشبین یاست چې افغانستان به خپل لومړنی لوبه چې رسمي لوبه البته له انګلستان سره ده وګټي. د ازادي راډیو د ویب پانه چلوونکي حسیب الله تلاش ستاسو نظرونه راټول کړي. همداسې به د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی تلاش صاحب. د ازادي راډیو اوریدونکو دغه پښتنو په اړه څه نظرونه ورکړي دي؟
تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. مونږ په کوم دغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو باندې ښه و لزرو نه زیاتو کسانو په دې اړه خپل نظرونه او ځوابونه له موږ سره شریک کړي دي. تر ډېره پورې د دغه نظرونو ځوابونه په دې راڅرخي چې سبانۍ لوبه کې به افغانستان دغه لوبه وګټي د پاکستان په وړاندې. زه به د دغه کسانو د ځینو نظرونه تاسو سره شریکوم. شمس الرحمن ځلاند وایي که افغانستان لوبډله دې ته ونه ګوري چې پاکستان سره لوبه کوي پلان او جذبې سره میدان ته لاړه شي ګټي انشاءالله. موږ د بیټنګ مشکل لرو، که ښه بیټنګ وشي ګټه زموږ ده. پاکستان هم توپوهنه کې خورا مشکل لري، بل خصوص دوهم او دریم نمبر توپوهونکي. ښه پلان چې هرې لوبډلې عملي کړ او مخته پرې لاړل ګټونکی دی. افغانستان لوبډله باید ښه پلان سره میدان ته ښکته شي، لوبغاړي مناسب ځای کې ولوبوي، د ګټې چانس به ډېر وي انشاءالله. فرید الله هڅاند لیکلی دي امکان دی ولري چې افغانستان لوبه وګټي، ځکه تیره لوبه چې افغانستان وبایلله د افغانستان لوبغاړو غلطي وه. که چیرته هغه غلطي ترسره نه کړي افغانستان ګټون کېده. نظری لیکلی دي انشاءالله چې افغانستان به ګټي. کرکټ لوبه که د جوش او جذبې لوبه ده، خو باید چې افغان اتلان له حوصلې نه کار واخلي او ښه په مینه لوبه وکړي تر څو ټول لیدونکي او اوریدونکي ښه خوند ترې واخلي. عبدالله عابد لیکلی دي هر افغان ټیم همیش د پاکستان خلاف ډېرې ښې لوبې کړې دي، که یې بایللی هم دي. په کوم چانس پاکستان ګټلی، موږ د خپل ټیم له لوبې راضي یو، امید لرو سبا صدا لوبه هم افغانستان وګټي.
تلاش صاحب کور ودان وخت کم لرو، که څه هم دا تمریناتي لوبه ده خو د دواړو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ تیرې لوبې ته په پام چې په دواړو هیوادونو کې ډېر احساسات راپارولي وو، له دې اړخه ډېره مهمه ده چې څوک یې ګټي. کور ودان، او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو.
ما د نوي حکومت څخه دا هیله ده چې د اوس ځوانانو ته باید چې دوی د کار زمینه برابره کړي. ډیر ځوانان په لوچګۍ، نشې، توکا مخته دي، نو حکومت کولی شي چې دوی مخه ونیسي، خو هڅه غواړي باید چې نو ځوانانو ته ډیره پاملرنه وسي.
السلام علیکم، زه کامران د کابل کیم څخه ماړی کړی ولې، او دغه
دلته د کابل کې به خلکو ته دا کارډونه ورکړي د موادونو هغه موږ په سیمه کې پراتی موږ ته هیڅ مواد او شینه نه راکوي ځکه په دې خاطر چې یاره دا ځای وي تر ولسوالۍ پورې سب ته یو ځای پورې سب ته دلته خلکو دو دوه ځل ته کارډونه واغسته دی دریم دریم ځل دی
کې زه رورو مریض وم نن لاړم د پاکستان سفارت ته مې اپلای کړ په دې اپلای کولو باندې سیب یو زر پنځه سوه افغانۍ رانه واخیستلې وایي چې موږ اپلای دلته سیب یو زر پنځه سوه افغانۍ کوو ته دا وګوره چې موږ څومره قیمت د غریب ولس بیروره تر کومه حده د دې پوره کړي
نعمت الله د کندهار ولایته څخه تاسو ته پیغام لرم وروره د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه موسسات د خپل وروره اپلا دی وګوري اپلا دی تعقیب کی دا خپل نمایشه کسان یک شنو ودی دی وروره د مسکین او خار غریب ته مرسته نست نو دا خلکو ته ورکی چې هغه دی خپل په تجربه شنو ودی دی
زنور الحق د زابل ولایت شمزول سوالید په لور د کلی اوسیدونکو هله د زما پیغام نشر کی ما اسلامي امارات له پولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې موږ د شمزه ولسوالۍ ته وطن باور کی موږ په ټول ولسوالۍ کې وطن به هم نه لرو نو دا به موږ څه زمون د تمبر ډیر زمون ډیر مشکلات حل کولای شي
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته په واتس اپ کې پرې خو کور ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونې مهیروي د خزو لپاره او د اساسي بشري حقوقو خو تر دې مخکې ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې دی وژل شوی قومندان یار محمد او د اتو ملګرو مړي نن د پنشیر ولایت په خنجول سوالي کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ یو ځایي خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان ورته اجازه ورکړي چې د هغه اور سره د وژل شو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دوو زامنو یو ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنجول سوالي کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوی. په ټولنیزو سنیو کې د پیخي ویډیوګانو د بشري حقوقو ډلو سخت خبرګونونه راپارولي او هغه غندلې و. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت ملي جبهې یو شمیر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوی او دفاع وزارت ویلو چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلوال نه خته کې پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنی قومندانې ویان حافظ عبید الله عابدین نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار اووه بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند سرک نو په سیمه کې د یوې پنځه کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې ټول پنځه واړه وسلوال ووژل شول. نوموړي نه دي ویلي چې دغه وسلوال په څه ډول ډلې پورې تړلې وو. د افغانستان میاشتې ټولنه په لوګر کې له سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمد زی ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې چې د سرې میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې وې پنځه سوه کورنیو ته وویشل شوې. وروسته یو سیلابونو په لوګر کې تر ډیره په خوښۍ ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو این ډی پی په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته د ودې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسي چارواکي وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسي د یوې جټ پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه دیارلسو ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوې 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې نهه پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې ډېر مر ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسي دفاع وزارت ویلي د جټ الوتکې پیلوټانو چې کټپورټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته د الوتکې په یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راوغورځي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوي وو د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. سږکال د دې جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکي او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود. د خزو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتیلاس وتوانید چې د 2022 میلادي کال د تلې توپ جایزه ترلاسه کړي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11 د وړونجنول نړیوالې ورځې سره برابر و. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګۍ انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بېلابېلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بېلابېلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو مېرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښه والي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کیږي، بلکې دغه هیواد انجونې له خپل هغه لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محرومې دي. کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سړک په غاړه او په هر ځای کې کار کوو، لار مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دي او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرش میکنم در کابل. نه خانه چیزه ندارم، سرپرست شانم هستم، پدرم شهید شده. روز ساعت 5 پم کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور است خانه چیز ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوي ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ یې دغو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دوي.
له بده مرغه که زه وایم په افغانستان کې د کمکۍ نجونو او د مېرمنو وضعیت ډېر خراب ده. یو خو د نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي، او بل کومې کمکۍ نجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم، یعنی محدود هغوی مکتب ته دي، ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندي چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي. نو دا د سړک په غاړې سوال کوي، یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه یې ټیټه ده، یعنی هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. ته خپله فکر وکړي، کله چې یوې نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی شي، نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجونو د ورځو المنځنه بې معنا وي.
د نجلۍ باور وکړه څوارلس پنځلس کلو ته دات درېدلې ده، ګلان خرڅوي. نو دلته هر کوم مالک چې راځي، یا هم کوم څوک چې راځي د پروس اخلي، دې ته په بده لهجه یو ډېر اغلي دي. زه چې تېږم ورته ګورم، یعنې ما غیرت دانه چې برداشت کولی. یعنې د دې فامیل کې د دې ورور بسوکي، د دې پلار، د دې مور، هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي، یعنی بېخي ورته زهر وګرځي. په دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ سایمه خوګیرنی وایي چې لشبګم ټولګینه د پورته سنفونو دینجونو پر مخ د خوانځي بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونه شي.
د افغانستان د جرګه عمده سنزه د فعلان لپاره د دوی د تعلیم نشتون دی. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره دغه نه باید لاړ شي پاکستان ته، او ورسره دغه نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جرګه پر مخ تړل شوي دي، خصوصا د شپږم نه پورته تر دولسم پورې. اکثره جرګه خو کمدا د اول نه تر شپږم صفه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري. ثقافت لرو پرتو سیمو کې نشي کولی چې نه مکتبونو ته لاړ شي، یا د فاصلې دی وجې، یا مثلا د نورو مشکلات له وجې دوی نشي کېدی اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپلې ماشومان مکتب ته نه لېږي. او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپلې ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونه وکړي، د سرک سر کارونه وکړي، یا شاقه کارونه وکړي، یا مثلا سرک سر ګدایو کې. دا ډېر خطرناک کار دی، اکثر جرقی په دغه حالت کې مثلا وړی کې نه پیږي ډېر ظلم نخکار کیږي تجاوز پیږي مثلا د سرک سر شنه کې ګرځي د شپې تر نه وخت په سرکونو باندې نو دغه ستونزې د افغانستان جرقی وسره لاس او ګریوان دي د دوه تر څنګ تبن توس هي ستونزې لري
میرمن خوګیانی زیاتوی چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه یې هم اخیستل شوي دي
افغانستان ماشومان لکه د نړۍ ماشومان کوم حقونه چې دوی باید ولري او کوم حقونه چې باید خوندي وي نه لري د دوی اولنی حق د دوی د ژوند حق دی او مثلا چې دا باید تامین وي د امنیت نظر فکر نه کوم دا اوس هم هر ځای کې بچار شته انتحار شته دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی په کور کې د ډوډۍ نه لري دریم د دوی تعلیم حق دی چې مثلا فعلاً دپاره مثلا تعلیمونه یې ګډوډ دي نشته یا د شپږونه پورته یا که د لاندې مې ستونزې او مشکلات شته نو دا هغه ستونزې دي چې جنګۍ لري اکثرا په کم عمره عمرونو کې دو وادونه دي چې دغه بله جدي ستونزه ده چې مثلا د اتلس نهکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنګۍ په اطراف کې ودیږي چې دا به خپله په آینده کې چې کله دو مورکی کې دو دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي کله کله دغسې وړې جنګۍ په بدو کې ورکول کېږي کله په بدل ورکول کېږي دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي مخکې دن شو خپل قانوني سن یعنې اتلس کاله پوره کېدو سره لاس ګرېوان دي او سر مخ کېږي
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو دیقونو په برخه کې ملامتي ګڼي
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عمل لري په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې له ځای نه شروع کیږي کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه وسیږي دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي د دې نه ټولنه جوړیږي منم چې اقتصادي عامل ډیر مهم دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیز پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاري وکړي اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي چې مثلا دغه تبعیض په کور کې هلکان ته په بله سترګه ګوري د دې نه د نجونو دغه موقف په ټولنه کې تعینیږي موږ متاسفانه د ښځو په مقابل کې د نجونو په مقابل کې تبعیضي چلند د کورنۍ نه ګورو د ټولنې نه ګورو او د حکومتونو نه ګورو
اغلی صافی تر ټولو زیاته ګیله له اوسنی حکومت څخه لري وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او نجونو په حق کې کوي د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی
د اخري اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکې د مکتب نه محروم کړي دی یو رواني جنگ د نجونو لپاره دی د وګدمحال ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري دی به په آینده کې بغیر د دې چې خپل بي سواد او متکی نور ته شخصیتونه وسیږي د بدرواني نگانه هم ډیر پنځوا کې پاتې خلګو وسیږي ولې چې تل بده یو وړي کې ریلې د پاره باید یو چاته لاس وکټ کی چې غیته مثلا خرچه ورکی یا مثلا د ژوند تامین کی د خپل یو لوی بدبختی ده او د خوځو ژوند آینده ته به ډیر لوی صدمه ورسیږي کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي او د کور نه د جلی مقام ته احترام وکړي او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیدن د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول لپاره غږ پورته کړي تر څو چې موږ وشو کولای یو سالمه ټولنه ولرو په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي باسواده مترقی په خپل مټ ولاړ په اقتصادي استقلال لرونکي په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به ایواد ودان کړي
په یو شمیر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي د داخلي برخې ډاکټره خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي
په سر باندې دا څه درانه پیښې وړي نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړی کوم چې باید وایي کړی چې وده ونه کړی دا پروسه کې بیا ورته ډېر جنجالونه جوړولای شي د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شر کې لوزیات وزن
پورته کول اجازه نه ورکوم. یو انجلۍ باید یاله په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس دې غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته ماشومانو ته بالخصوص انجونو ته ورکوو. تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو، ځکه چې هلکان دومره ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورځې هم شیدې ورته ورکړي. د دې لحاظه باید تر 14 کلنۍ 18 کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه کافي کلسیم ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره ناګره ده. د مرګ وینو کچه زموږ په هېواد کې همیشه زیاتې وي، خصوص په کلیو باندې کې د دې له ماشومتوب نه لاس ته غځي وي. نو علت یې وجه یې له هغه کمکینې نه شروع کېږي، دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 14 40 شپږ سو یو. تربیه وخت ولري، الله مال او ملګری.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سی.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی، همدارنګ د اسلام د نظر او د چ ول ځینی وخت د حکومتونو د خوانه د حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصبا دوی ته خراغلاس وایم. مصبا سپ تاسو هم خراغلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت بحق تول شوی دی. البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. باندې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان باندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندگان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاند اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درېګونو قواو ته ورکړی دا غته چې امنیت به د وګړو تضمینی. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی دا چې حکومت به امنیت تضمینی بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېیم ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د دې لپاره چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې حقله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تضمینولو کې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظر د امنیت په حق باندې خبرې شوی دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام د خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بلشي لپاره نه د امنیت لپاره د جهاد د تجاوز په معنا د جهاد د دفاع لپاره دفاع امنیت ده د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ده د کورو ته نه ننوتل نه د نه کېدل د خپل امنیت ده او حکومت داری د دا اولو الامر مثلا چې من تراغلی چې وایتی الله و اتی الرسول و اولو الامر منکم آیت شریف ده دا په خپل په دې معنی ده چې بل اخره د امنیت لپاره ده د یو امارات راتک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دی د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی اگر چې په شریعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی او وجدانی او درونی باندې لري یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسئول اوسی یا په خپل د ځان مسئولیت دی نفس مسئولیت چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول اوساتي په خپل نفس باندې حاکم اوسی د امنیت دا ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي باندې لري چې د نظامونو ساتل د خلکو ساتل د هوادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
مسپاسب حکومتونه تومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري هم دا چې امنیت تضمین کړي عدالت بلکې کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستر څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي او همدغه د چي خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه یې رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي حقوقي مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تضمین کوي مثلا یو پولیس کچیرته اگر د خپل وظیفه مختنه وګړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفینه یا په نور مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي دي جزا په کود کې جرم ده هر څوک چې امنیت نه تضمینوي یا هر هغه څوک چې امنیت مختلفي مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کی هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانی شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایي قوې د لوی څارنوالي د عدلي وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینولو لپاره عدالت پلی کړي نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس په سړی تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینې مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلات څه ده
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې په بحث شوی دی چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عملاندی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنواناندی خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی دا حکومت یې مکلف کړی چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تضمینولو دلایل مختلف دي د سیاسي اراده نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنۍ مداخله بی عدالتی ناپوهی لقانون نه د غلط فرهنگ چې منګی لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي او دغه ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو دا ود دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
زد دی دنت گینا مڑی گما پلار په غم شو تا چې د غم د کیسو لري ګرځونا چې ارمانی پاتې کېدلې ایم این تو پتاولې نازدا ما نور می نصیب کلی کې ناشتا برخنا اور بل را فروی ما ورکوی پوری نسی تصویروں پوئے بشلا پوئے ندا نادا ندا حسیلے ونیدہ پو مگران